The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de The Voice of America Diva Radio de The Washington DC the studios na taso da Diva Radio yo sata khabari khbarawane ta pa radio bande wagi hi op TV screens bande gori musa malgari usai da program korbani yo agma jalawan
aw za iftikhar husain
aw lawal humsa so pamra gazau pa de khbarawane ke kum kum report na di
په پاکستان کې نادرا د خیبر پختونخوا حکومت هغه درخواست رس کړی دی چې پکې ویل شوی افغان کډوالو تر زور پورو کورنیو د استوګنې کارډونه دی منسوخ کړی شي، ځکه چې دغه افغان کډوالو خپل خپلوان په افغانستان کې په پولیس یا پوس کې نوکری کوي.
موسیقی ملگری و سی پا پروگرام که دغا تفصیل هم لرو د قبایلی سیمو د حقونو لپاره تنظیم فاتا سیاسی اتحاد خبرداری ور کردی چه که قبایلی سیمی پا پختونخوا که شامل نکری شوی او اف سی آر قانون ختم نکری شو نو دوی د هیواد د ازادی رس و لسم اگست د توری رس بطوگل منزی
او تاستا با تفصیلات وانده کهو د پاکستان د سینکت مشر رضا ربانی د نواز شریف په حکومت باندې غږ کړی دی چې د وابډا د مشر په خولې د کالاباغ ډیم جوړولو په حق کې بیانونه ورکول بند کړي. رضا ربانی ویلي دي چې دا د یو بیوروکریټ یا د یو سرکاري چارواکي خبره نه ده، بلکې د هیواد درې صوبو د دې ډیم پر ضد قراردادونه پاس کړي دي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې په دې خبرونه کې لرو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم ورزو خپل رومبني رپورټ اړه.
واشنگتن ڈی سی نا نیخبنی غور قدر منو کتون کو او اوریدون کو دا پاکستان خیبر پختونخوا حکومت کم چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے دوی نادراتا او وفاقی حکومت تا یو خط لگلو چې پکی دا غختنه کړی وا چې پاکستان کې دا وخت تر زور پوری دا سی کورنے افغان کډوال دی د چا چې خپل خپلوان په افغانستان کې په پولیس کې دی یا پوس کې یا د ناتو سره دی او دای امنیت ته غټ خطر ګرځولې دی. نادرا د دوی کارډونه منسوخ کړي. نادرا د دین انکار کړی دی. نادرا وایي چې په چا باندې د کوم جرم څه ثابت شوی نیوي دا کار دوی په خپل سر نشي کولې. بل بنیادی خبره دا ده چې دا صرف د پاکستان حکومت نه بلکې د یونیسیار د لارې دغه پریکړه پاکستان کړی ده. دا اور دې سره تړلي تفصيلات په یو رپورت کې پیر ولایت شاه خلې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا د ملک په لر او بر کې د افغان کډوالو د زورولو واقعیات دوام لري او رپورټونه وایي چې حکومت د زور نه زیات اغه افغان کډوالو د پی او آر کارت د منسوخ کولو فیصله کړې ده. د چا خپل خپلوان چې د افغان دولت اهم او حساس امنیتی ادارو کې ملازمتونه کوي. بلخوا د کډوالو د قانوني امداد لپاره جوړ د یو شخصي ادارې مشر تور لګولې ده چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره کړې ژمنو په ضد افغان کډوالو د زورولو پالیسي خپله کړې ده. دا انگریزی جبی روسپان ایکسپریس ٹریبیون کی شایع شوی رپورٹ تر مخه د پاکستان حکومت د زرو نه زیات افغان کډوالو د کورنو رجسٹریشن منسوخ کولو فیصله کړی ده. د کومو کورنو په حق لچ سرګندونه شوی ده چې د دوی خپل خپلوان په افغان فوج پولیس او په نور اهم او حساس افغان حکومتي ادارو کې ملازمتونه کوي. اخباری رپورٹ تر مخه د افغان کورنو په حق له دا اطلاع د خیبر پختونخوا حکومت د داخله چارو مرکزی وزارت تور کړی ده او صوبایي حکومت د شناختی کارت مرکزی ادارې نادراته د زرو نه زیات دغه افغان کډوالو د کورنو رجسٹریشن کارډونه منسوخ کولو خاص کړی دی. اخباری رپورٹ زیاتوي چې نادرا په خپل سر دغه اقدام پورته کولو نه انکار کړی دی او اخبار د نادرا د ذرایع د خولې وایي چې اداره دا اختیار نه لري چې په خپل سر افغان کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونه منسوخ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلم خان په دې معامله اخبار ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونه نشي کینسل کولی. اخباری رپورٹ زیاتوی چې په دې معاملې باندې د نادرا یا د مرکزی حکومت ویان د خپل موقف ورکولو نه ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو په مرسته پاکستان کې د افغان کډوالو د قانوني امداد لپاره کارکونکو د یو شخصي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ وایي چې د افغان کډوالو د شناخت لپاره دوی ته دغه کارډونه جاري کړي شوي دي او صرف په دې بنیاد باندې دا کارډونه نشي منسوخ کېدلی چې ګنې د یو کډوال څوک خپل خپلوان په افغانستان کې په فوج یا په پولیس کې ملازمت کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې لیاقت بنوري دا تور هم لګوي چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره کړې ژمنو په ضد د افغان کډوالو د زورولو پالیسي خپل کړې ده.
ہاں گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل ایکشن پلان لاندې هغه اني هغه اکشن خاصه اگینست اني ون هغه به صرف د باندې خلیج هغه اوس کاس د پاکستان کې چرته غیر قانوني سرگرمی کې ملوث ده نو بیا به اور باندې اکشن خلی او هغه رشتہ دار چرته دنیا کې بل ځای کې چرته کار کوي نو دا بنیاد باندې نه کیدی شي نه کیږي چې دا د پی او آر کارډ رجسٹر هغه شي کنفسکل شي ریجیکٹ شي مسترد شي. صاحب جی دا مو دے باندې ډېر سیریس کنسرن دی چې مو یو انټرنیشنل کمیونټی سره یو کمټمنټ کړه دا او د کمټمنټ نه پس کوهات په خوار نوشارا څرصدا ته علاقو کې مو سره هری پور علاقو کې مو سره نیوز راځي لګیا چې د ډسټریکټ اډمنستریشن هغه خلاف اکشن اخلي لګیا کله کمپونو ته صحیح کله ورته دکانونه خالی کوي کله هیڅ کورونه خالی کوي نو دا سه هغه شونه شروع کړی دي چې خلک تنگ شي او هغه ځینې لاړ شي. دا مطلب دا ده د وایلیشن اف انټرنیشنل اوبلیګیشن اف یو آر کارډ.
د پاکستان د حکومت لخوا ملک کې میشته د 1500 نه زیات رجسٹرډ افغان کډوالو ته جاری کړل شوی پی او آر کارډونو میاد د روان کال په اخرنۍ نیټه ختمیږي او حکومت په ډاګه کړی ده چې د دې میاد تیرېدلو وروسته به افغان کډوال پاکستان کې اوسېدلو ته نه پرېښودل کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه ملل متحد او افغان دولت پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو په واقعاتو باندې ټکونه کوي او پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د حکومت د دغه پالیسۍ مقصد د افغان طالبانو مټې مضبوطول او افغان دولت باندې فشار اچول دي. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت دریز دی چې د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی شل نکاتی ملي تګلاره کې یوه نقطه د افغان کډوالو د واپسې په حق لده او د ملکی امنیت لپاره د ټول افغان کډوالو خپل هیواد ته واپسې عمل به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گا خبرونه ته وګي او په ټي وي سکرینز باندې ګوري موږ سملګری اوسې یو سم څنګه چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په حق لویل دي چې د دسمبر 1 نیټه څخه وروسته به په هیواد کې افغان کډوالو پاتې کېدلو اجازه نه ورکوي او افغان کډوال چې دوی شکایت کوي چې دوی د پولیسو قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د سختې رویې سره مخ دي. د افغانستان حکومت ویل دي چې د پاکستان افغان کډوالو راتګ چې دی هغه کې هم اضافه شوې ده او دا د پخوا په پرتله زیات شوې دي. نور تفصیل لري حکمل روان په خپل دی رپورت کې.
ورسته تر هغه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې لړۍ پیل شوه. د ریپورټونو لمخې هر ورځ سلګونه کورنۍ د تورخم لارې هیواد ته رستنیږي. د ننګرهار ولایت د کډوال او رستنیدونکو چارو رئیس حاجی غلام حیدر فکری وایي د تیر یوې میاشتې را په دې خوا نږدې 9000 کورنۍ رستنې شوې چې په وینا یې اوس هم د رجستر شویو کسانو ترڅنګ هر ورځ څلوېښت غیر رجستر شوي کورنیو ته هم د مرستندویو ادارو پر مټ د $300 په اندازه مرسته ورکول کیږي.
یو میاشتې ټول اسناد یعنی د اسنادو والا غیر اسنادو والا کډوال تقریبا د 18000 کورنۍ څخه زیات کورنۍ راسته نشي بدی خپل ګران هیواد افغانستان ته. الحمدلله په دې کې د فیصدي په لحاظ درته ویلی شم چې 80% د 80% بغیر اسنادو والا دي او 20% اسنادو والا.
ننګرهار ولایت ته یو شمېر رستنه شوي افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا د بد چلن او زورونې ترڅنګ وایي چې دلته هم د ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کډوالو پر وینا لویه ننګونه د سرپنا نشتون دی او حکومت یې باید ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
فوج به درته ور وټکاو یا به یې ټیم درکړ او چې وبه نه وتې بیا به هغه شی به یې راوړ په بام به یې درته کېښود ټول کور به یې درته غرق
کړ. دلته حکومت د وطن کې هم دغسې حالات ده، ځای هم نشته، دلته زمونږ دغه روزی نشته چې موږ هلته مطلب د خیمه ځان ته ودرو دغه شی نه لرو.
هلته ما اول خولې ټکول خوړې نه یې زما کارډ منلو او نه یې زما کوم پاسپورټ منلو چې زما هلته ونیولم زما کار
د ننګرهار سیمه ایز اداره هم د کډوالو ستونزې مني او وایي له وړاندې د چمتووالي نشتون مسله هم پیچلې کړې او تر هغې چې حکومت د کډوالو د سرپناه او نورو ستونزو پر هوارولو بریالی کیږي له زغمه د کار واخلي.
سرپنا مشکل یو دلوی مشکل نه ده، ځکه د مخکې نه ورته ځنې داسې مشخص ساحې نه دي آماده شوي چې مونږ دا راولو او هغه مشخص ساحې ته ووځو او په هغه کې میشت کړو. اوس مشکل دا دی چې اوس یو ځل یو فشار راغی، په یو ځل باندې د یو ورځ کې 900 یا 800 فامیلو راتګ او بیا هغه منظم په یو منطقه کې اوسول مشکلات دي. خو مونږ کوشش کوو د مهاجرینو د ریاست او د نورو اړوندو ادارو په کومک باندې چې دوی ته هلته خیمې ورورسو او یا کوم د ښارګوټو د مهاجرینو د ښارګوټو ترتیبات چې دي هغه ته په نظر کې ونیسو.
خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې کمپاین په پاکستان کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره چمتو کړي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت په پېښور کې یو شمېر میشت افغان کډوالو ویلي تر لوی اختر وروسته به زرګونه کورنۍ په ډله ییزه توګه خپل هیواد ته د ستنېدو هوډ لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
حکمل روان رپورٹ تاسو ورې ده. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د پاکستان څخه افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو شمیره زیاته شوې ده، ځکه چې په پاکستان کې په دوی باندې ډېر فشار دی او دوی دا وایي چې زورول کېږي ډېر زیات. په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې دغه تور ډېر زیات لګي او د دوی پالیسي هم دا پاتې شوې ده چې دوی غواړي چې افغان کډوال دی خپل هیواد ته ستانه شي. پولیس د دوی سره چې کوم رویه کوي په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې په هغه باندې ډېرې ګوتې اوچتول کېږي، نیوکې پې کېږي. د ډیوه راډیو زمونږ همکار نوشیروان قلندر په هیلوې پروګرام کې د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت د دوی سره خبرې اترې کړې دي چې تاسو څه قسمه ګامونه اخیستې دي د هغه پولیس والو پر خلاف په چا چې د افغان کډوالو د زورولو تورونه دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
مونگ بطور پولیس چې دی مونگ بطور سینیئر افسر ټولو ته مونږ ما طرف نه وینا شوې ده چې چا سره پی او آر کارډ یا نور قانوني دستاویزات دي هغه به بالکل نه څنګه وہ سره سره دا مونږ چې کوو، مطلب چې د کم د زمو 14 فورن ایکټ قانون دی هغه لاندې چې کم خلک هم چارج شوي دي هغه خلاف پرچې ورکړې شوې دي نو یا هغه سره پی او آر کارډ دی نو دې کې دا دی چې پولیس ته ډېر سورسز نه انفارمیشن راځي چې فلانکی علاقے کے فلانکی گلی فلانکی کور کے دخل کو سرا جعلی کارڈونه دي نو جعلی کارڈونو ویریفیکیشن یو پروسیس سی چې کم مند خپل یو وخت لګي مطلب مون کنسرن ادارو نا غي اوتھنٹیسٹی چیک کو چې دا کارڈ دي دي سره دا آیا ټیک تی کا غلط تي نو غي کی بدی کیس مطلب طرف نه ربط کی راځي خو زمون پغه کی بیا هم کوشش دی ټول پولیس افسرانو ته تھانے سطح مندی ادا وینا شوید چې څوک کم افغان مهاجر دی هغه تاسو دی جان تنگ وای صرف 14 فورن ایکٹ کی هغه خلاف کاروائی کیږي او پرچا ور کړی کیږي چې چا سره پی او آر کارڈ نه دی.
نو په خپل یو ان ایچ سی آر چې کوم یو ترجمان په پاکستان کې دنیا اسلم خان هغه موږ انټرویو کړی نو داغه هغه کوم موږ سره شته نو هغه هم دا ویل لري چې او یره اوس پکې د پی او آر کارډونه چې کوم خلک لري نو هغه هم په ډېر لوی شمېر کې روان دي او هغه نه چې ته پوس کله زموږ نمائندگان هلته وکړي نو هغه دا وایي چې یاره پولیس موږ ته وایي چې بس تاسو هم نه پرېږدو زه تاسو د پولیسو خپل سي داسې یو نظام جوړ کړی دی چې په هغه کې که ستاسو پولیس ستاسو امر ورته نه او هغه هغه قانوني افغان کډوال تنګي نو افغان کډوال چیرته راتلی شي چیرته شکایت هم کولی شي کنه؟
بالکل جی دی کی زما چې کوم آفس نمبر دی ار ټول ته ورکړ شوی دی میډیا تھرو سوشل میډیا تھرو ټول ته ورکړ شوی دی چې دی کی څه شکایت دی دی لڑکی چې څوک کارډ والا کسان دی لیګلی قانوني طور باندې دلته سټی کوي دستاویزات ور سره شدي او څوک پولیس والا بې ځای تندی نو ډایرکټ موږ سره رابطه کولی شو. موږ به بیا هغه کنسرن پولیس افسر خلاف قانوني کاروایی کوو او دا تاسو تھرو دا وینا غواړم چې دی کې داسې شوي دي چې موږ پولیس افسرانو خلاف قانوني کاروایی هم کړې ده چې کم تاسې زموږ افغان وروڼه دي چې کومې تنګ کړي وو هغې سره پی او آر کارډ زموږ هغې خلاف موږ محکمانه کاروایی کړې وه.
مروت صاحب پروګرام کې بیا کوم یو ځل تاسو هغه نمبر ووایه چې افغان کډوالو ته پته ولګي نو کو چا شکایت چې هغه په رابطه بیا کول.
بالکل جی, دا دغه په خبر نمبر دی دی کې 0092 د پاکستان کوډ شو, 91 د په خبر کوډ شو او 9210508 نمبر دی جی.
زبا اوریدونکو د پاره چې کوم دی په پښتو کې لګدا شمیره وې ما چې اغه کډوال چې په پیښور کې مشته دي د پیښور د کوډ سره 91 د پیښور کوډ دی 091 او دا غنه ورستو چې کوم دی کو لوکل وینو لوکل نمبر باغې ته په دې داسې ملاوي کې چې 921508 بیا دغه نمبر ویم د پیښور په کوډ سره 921508 دا غ نمبر دی چې ایس ایس پی عباس مجید مروت سے وای چې کدا سي امنیتی عسكر یا پولیس اغي قانوني کډوال چې کوم دی هغه تنګوي نو باید چې په دې نمبر باندې دی رابطه وکړي دا غي په نوټس کې راولي او دی وای چې د افسرانو خلاف موږ کاروایی کړم دا او بیا به هم کو. ډېر مننه عباس صاحب چې وخت مو راکو.
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم افغانستان حکومت تر مخه په لوګر ایالت کې غوځېدلې د پاکستان د هلیکاپټر د عملی کسانو را خلاصولو لپاره د چې کوم امنیتی میشن دی د هغې حکم یې ورکړی او په ننګرهار کې د داعش یو شمېر وسلوال چې دي هغه وژل شوي هم دي. د دغې تر څنګ د سړک ترغړه یوې بمی چاودنې لکبله پوځي چې کوم چارواکي دي هغوی وژل شوي دي. نو دغه ټول تفصیل لري حقمل روان په خپل دی رپورت کې.
ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د قهر سیلاب په نامه د روانو عملیاتو په ترڅ کې 21 داعش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال رادمنیش لر ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل د چین ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځنګړو ځواکونو لخوا د قهر سیلاب چنیز عملیات دوام لري تر څو د ولسوالۍ ټولې سیمې د داعش وسلوالو له شتون څخه پاک شي. د نوموړي په وینا تر دې دمه د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې 21 داعش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي توګه د کوټ او نزیانو ولسوالیو په ګډون په دی بلا او نورو بیلابیلو سیمو کې د ایش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب تصفیوي عملیات دوام لري. د یو بل رپورت لمخې د لوګر ولایت د امان نظم د 5 کنډک کمانډان په ګډون 4 تنه د مین په 14 کې وژل شوي دي. دی لوګر ولی ویان سلیم سالی له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل جګړن عبدالستار تیر مزدیګر له ازری ولسوالۍ نه کابل ته پر لاره وو چې د خکی جبار ولسوالۍ په کزی عمر کلی کې پر موټر خښ شوی ماین وچاودید. دی سلیم سالی په خبره په دی پیخه کې د لوګر ولایت د امان اعظم د 5 کنډک کمانډان جګړن عبدالستار له خپلو څلور ملګرو سره وژل شوی دی.
ستار او ورسره تلور جو د ملي اردو کتن منو دا درې امانه د ستار
که څه هم افغان حکومت د دې پیکې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې، خو تر اوسه پورې دې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلې. په یوه بله جلا پیښه کې افغان چارواکو ادعا کړې چې د جنوبي هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د طالبانو د سری کې تی لس وسلوال وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي تېره ورځ د مرجی په ولسوالۍ کې دوه تنو پولیسو هغه مهال د وسلوالو طالبانو د سری کې تی پر یوې لس کسیزې ډلې وسلوال برید وکړ چې پر امنیتي پوستو یې د برید پلان جوړولو لپاره غونډه درلوده. نوموړي زیاته کړه دغه پیښه تېره ورځ د مرجی ولسوالۍ په زوګام لار کې رامنځته شوې ده. د عمر ځواک په وینا د طالبانو د سری کې تیاد لس وسلوال د ملي پولیسو د دوو تنو سرتیرو لخوا په برید کې وژل شوي او یو شمیر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. نوموړي زیاته کړه دغه پیښه تېره ورځ د مرجی ولسوالۍ په زوګام څلور لاره کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی قدر منو کتون کو ریډن کو تاسو زمنګ هغه د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنی غوره. د افغانستان جنگ د امریکا په جنگونو کې په اوګدو جنگونو کې شمارل کیږي. په کال 2001 کې د 10 سپتمبر د پیښو وروسته چې کله د غلطه کې د القاعده پر ضد امریکا د برید اعلان کو، د تر اوسه پورې د غلطه اوس امریکایي عسكر پراته دي او د دې سره سره چې په دغه سیمه کې استحکام او د داعش د نوي خطر او د افغانستان حکومت ته چې کوم خطرې دي د غلطه کې د امن لپاره خپل رول لوبوي. خو ولې که وکتل شي نو په دې دلته په امریکا کې کوم چې د صدارتي انتخاباتو لپاره کمپاین دی په هغې کې افغانستان جنگ هیر کړی شوی دی. په دې باندې په لاس اینجلس ټایمز کې نن یو غټ مضمون لیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
امریکې د کال 2001 په 11 سپتمبر په نیویارک او نورو ځایونو کې د خونړو ترهګر حملو ورستو د دې د ذمهوارو ترهګرو ډون لګول شروع کړ او دای په افغانستان کې صحیح کړ. د ترهګرو د نیوو او د دوی انصاف ته د ادرولو لپاره امریکې د کال 2001 په 8 اکتوبر د خپلو اتحادیانو په ملاتړ په افغانستان حمله وکړه او دغلته قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. امریکا نن هم د افغانستان په جنگ کې نښتې ده او په امریکا کې چې کله هم په الکترونیکی میډیا په مطبوعاتو یا د سیاسي چارواکو او د دانشورانو په غونډو کې د افغانستان د جنگ ذکر کیږي نو دې سره دا الفاظ ضرور ویلې کیږي چې د افغانستان جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ دی. نن د امریکې په مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز کې د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د امریکې په صدارتي انتخابونو کې کیدونکو تقریرونو کې د افغانستان جنگ بالکل هیر ساتلی شوی دی. لاس اینجلس ټایمز کی چاپ شوی مضمون کی د افغانستان د جنگ په ټولو اړخونو او د دې جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوګد جنگ په حیثیت تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکا کې تقریبا درې میاشتې پس د کیدونکو صدارتي انتخابونو په وخت به د امریکای د افغانستان جنگ ته د وردانګلو 14 کاله پوره شي. د امریکای موجوده صدر باراک اوباما به دا جنگ خپل نوی صدر ته هغه شان پرېږدي لکه څنګه چې د وړاندینی صدر بوش دته په جولای کې اچولی او که دې جنگ ته د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په ځای نه ختمیدونکې جنگ ویلې شي نو ډېره به غلطه نه وي. مضمون لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ نامزد صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل قومي کنوینشن کې 15 منټه تقریر وکړو. دغه شان د عریفې د ډیموکریټ نامزد امیدوار هیلری کلینټن د خپلې پارټۍ کنوینشن کې 16 منټه تقریر وکړو خو دواړو د افغانستان د جنگ ذکر قدرې نه دی کړی. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې امریکایانو د سمودی نه د خپلو او جنگونو د هیر ساتلو انداز خپل کړی دی د کومو په باره کې چې دوی د ګټلو دعوی نشي کولی او د افغانستان جنگ غالباً چې امریکایانو هم په دې سبب د قصته هیر کړی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود د افغانستان جنگ یو حقیقت دی او د توجه غوښتنه کوي. مضمون زیاتوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکي او اتحادیانو یې د بې کچه زیاتو قربانو او د یو کرب ډالرو د تاوان باوجود تر اوسه پورې څه د ذکر وړ ګټه نه ده کړې. بلخوا د امریکې او د غربي ملکونو د دې مار امداد او سلا مشورو باوجود د افغانستان حکومت هم په خپلو خپو ادریدو کې پاتې راغلی دی. د بډو رشوتونو د ختمېدو پکې هیڅ علامې نه ښکاري او د کوکنارو پیداوار پکې فصل په فصل مخ په زیاتی دی، د کومو نه چې د ټولې دنیا 90% هیروین یا پوډر تیاریږي. دغه شان طالبان هم وخت په وخت ځان انچ په کابل کې هم ښکاره کوي. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې په دو صدارتي امیدوارو کې ډونلډ ټرمپ د کال 2001 په جمی کې د امریکنو فوجونو افغانستان کې د کوزیدو راسې دغلته پراخکاره کیدونکو حالاتو او واقعاتو د قصته سترګې پټې کړي او غوږونه کاڼه کړي دي. البته د لیبیا معاملې د هیلری کلنټن په غاړه کې د اچولو پوخ نیت کړی دی. بلخوا هیلری کلنټن خپلو ووټرانو ته دا خبره د خولې نشي ویستی چې افغانستان کې اسلامي توندلارو خپلې جرړې د دې د میړه بل کلنټن په صدارتي دور کې خورې کړي دي. د دې په ځای دا خلکو ته احساس ورکوي چې امریکنو فوزي جرنیلانو سره د دې ډیر خواږه تعلقات دي او د دې تاثر ختمولو کوشش کوي چې ډیموکریټ پارټي ګینې د فوز مخالفه ډله ده. که هیلری کلنټن افغانستان ته د خپل پام د راګرځولو مرحلې ته راغله، نو دا به یقینا چې د امریکې او د نیټو هغه فوزي کمانډران ځان ته ودرئ چا چې افغانستان کې د امریکنو او نیټو فوزونو کمانډ کړی دی، خو تش لاس واپس راغلی دي.
تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخونی غوړې. تاسو د مختار خلیل په غږ باندې د افغانستان هغه مضمون چې په لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په حق باندې راغلی او افغانستان د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې یو هیر کړل شوی جنگ دی د امریکا. تاسو وایئ چې د افغانستان وایس آف امریکا افغانستان سرویس لپاره رحیمګل ساروان یو ویډیو رپورټ تیار کړی، په دې کې په افغانستان کې انتخاباتي چې کوم د اصلاحاتو پروسه د تیر الیکشن په کم کې چې صدر اشرف غنی صدر جوړ کړی شو د هغه وخت را هڅه پیل کړی شوی ده او کار پی شروع دی. د دې دغل تډیره ارتیا ده دا ور دې سره تړلی چې سمره پرمختګ شوی دی. په دغه موضوع باندې رحیم ګل ساروان په ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
که ولسمشر سبا د ټاکنیزو اصلاحاتو در وستلو لپاره تقنینی فرمان ورکړي، دا به دریم تقنینی فرمان وي. تر دې مخکې دوه واری د ولسمشر تقنینی فرمانونه ولسی جرګې رد کړي دي. اجرایه ریاست وایي دا چې پارلمان د اوړي په رخصتیو دی، نو ولسمشر به د اساسي قانون د څار د کمیسیون په سپارښتنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د دړې د پیل په تړاو فرمان صادر کړي.
تقنینی فرمان د قانون له مخې د پارلمان پر رخصتوي کې ورکول کیږي. بنا دا هر ډول اقدام چې په دې برخه کې هم کیږي هغه به د پارلمان د رخصتوي په جریان کې.
پارلمان چې اوس پر رخصتوي دی، ځینې غړي وایي ولسمشر باید د اجرایه قوه له مقننه قوې سره په ټکر کې نه کړي. د ولسي جرګې غړي وایي که ولسمشر دا فرمان ورکړي نو بیا له رخصتوي وروسته ولسي جرګه څه نشي کولای، خو د قواو ترمنځ د سیاسي اخلاقو د احترام یادونه کوي.
د ولسي جرګې مخکيني فرمان چې رد کړی دی باید جمهور رئیس دې ته احترام وکړي. د دې ترڅنګ قانون سره په ټکر دی چې د کمشنرانو او د شکایت کمیسیون وخت موده معلومه کړي دی.
حقوقي کارپوه اجمل هوډمن وایي ولسمشر د تقنینی فرمان صلاحیت لري خو په عاجلو حالاتو کې.
که موږ عملاً د انتخاباتو قانون لرو، موږ عملاً د انتخاباتي کمیسیون لري تشکیل او صلاحیت قانون لرو، په دغه مورد کې اصلاً حکومت د فرمان ورکولو صلاحیت نه لري، ځکه دلته هیڅ کومه تقنینی خلا وجود نه لري.
خو کیدونکي ټاکنیز اصلاحات څه دي او څه به تغییر مومي؟
تر ټولو مهمه مسله د افرادو او اشخاصو تغییر دی چې موږ قوي او سالم مدیریت ولرو په دې کمیسیونونو کې. تر څنګه د رای ورکوونکو د لیست ترتیب او تعین دی چې په هر ځای باندې مرول لري چې څوک په کومه ساحه کې رای ورکوي، دا ټول باید په هغه محلونو او مرکزونو کې وسیږي. او درېم مسله دا ده چې له اوسنیو کارتونو سره موږ په هیڅ صورت انتخابات نه زو.
بل خواته د ټاکنو څارونکو ډلې بیا وایي ولسمشر او اجرایي رئیس اوس دواړه د ټاکنیزو اصلاحاتو پر وستو کې ځنډ کوي. د ټاکنو د څارنې د بنسټ مشر جاندار سپینغر وایي ټاکنیز اصلاحات به ډیر وخت واخلي او ښایي ټاکنې له د بل کال په پای کې وشي.
د سکل نه مشکل ده مونږ مغنیته چې حکومت په تاکید کوي د میزان سل رښتمه میته ناممکنه ده چې انتخابات ولرو پاینال کې راتلونکي کال په سر لیته هم ځکه مونږ نش تیاری کو چې منس کې جمع دی او په جمی کې لازم تدابیر آمدګی یعنی ناممکن دي د دې ترڅنګ بعضی سلایق ګامونه لکه د لای ورکونکو لیست د جوړول کم تر کم لس میاشتې یو کال پورې دا پروسه ده چې وخت ضرورت لري نو د ټول ته په کتو سره زه فکر کوم ک دا اوس اراده موجوده وسی حداقل مونږ کولای شو چې په راتلونکي کال په منی کې یا په خزان کې انتخاباتو ته تیار شو
په 2013 کال کې لجنجالي ټاکنو وروسته ولسمشر او اجرایی رئیس د ټاکنیزو اصلاحاتو دروستو لپاره ژمنتیا خودلې و خو حکومت لا هم نه دی توانیدلی چې ټاکنیز اصلاحات پیل کړي رحیم ګل ساروان کابل
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
سوما د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي پارټیانو اتحاد اعلان کړی دی چې دوی به د انګریزانو د وخت راهسې اف سی آر چې کوم قانون دی د هغې پر ضد قبایلی سیمې او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره تحریک شروع کوي د فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومند ویلي په 14 اگست د ملک د ازادۍ ورځ وروسته به په ټولو قبایلي علاقو د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې دغه تحریک شروع نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل دی رپورت کې
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وای د 14 اگست وروسته به د اف سی آر پر ضد او قبایلی علاقې خیبر پختونخوا کې شاملولو په حق کې احتجاجي تحریک شروع کړي د اتحادیه مشر نثار مومند وای قبایلی ولس د پاکستان ازادۍ وروسته د بنیادی انساني حقوقونو محروم ساتل شوی او د هیواد نورو برخو ولس ته چې عیني پاکستان لاندې کوم حقوق حاصل دي هغه قبایلی علاقو خلکو ته نه دي حاصل
چې کو د 14 اگست باندې زمونږ د فاټا پاکستان زمکول اعلان ونشي نو موږ به په ټول فاټا دننه او په پښتون پاکستان هم مستقبل موږ به پدې کې خپل علي زلي تیزو خپل تحریک به شروع کوو تر د هغې پورې به تحریک جاري ساتو چې تر څو پورې زموږ دا هم پښتون پاک کې شامل کړی شوی دی چې موږ د نن په پاټا باندې په دې کې اکټیویټیز شروع کوو غټ غټ پروګرامونه وکړو او دا دنیا ته ثابته کړو چې د قبایل عوام د قبایلي سیمې نه د نننه بدلون غواړي
د فاټا سیاسي اتحاد غړي اقبال پریدی وای چې دوی به د پاکستان ازادۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځ په توګه لمانځي
دوی کله وایي چې مې کې جوړې کې او کله وته چې کوم دې کړنه مشاورت ته لپاره داخل پکا مشاورتونه نو هغه اصلاحات لري تاره موږ دا ځل په 14 اگست یو میسیا اعلان کړی دی چې په عمل کې لکه موږ پاکستان یې سره جوړې دوه لپاره موږ یو میسیا مناو او موږ لکه دا وسره وایو چې په کشمیر کې پاره کې په انډیا کې خلک مسلمانان د ازادۍ لپاره یو میسیا مناول شي موږ په پاکستان کې د پاکستانی کول د لپاره ولې نشو مناول نو دا ځل موږ د احتجاج اعلان کړی دی او په غونډو جن سو کې به توري جنډي لګیږي او ګورنر هاوس مخې لا بیا یو لوی احتجاجي درنه بچيږي او خبره ده چې په دې کې موږ توري جنډي او توري
راسونو تورې پټې بلګاو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی علاقو کې اصلاحات او راوستلو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې او د ټولو قبایلی علاقو د وروستو سپارښت مرتب کړي او زردا چې وزیر اعظم نواز شریف ته منزورۍ لپاره وړاندې کړي شي ارشد مومن وایس اف امریکا دی رادیو شبقدر
وایس اف امریکا دی ریډیو دی درشد مومن رپورت تاسو اوریدئ چې په قبایلی سیمه کې د سیاسي اتحادیه مشران وای دوی به د 14 اگست ورسې دي د تور ورس په توګن منځي کچره اف سی آر ختم نکړې شو یا دغه ورسرهونه منل شو او دا چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو دا پکې شامل کړی شي کوم چې د اصلاحاتو پروسه روانه ده دی غواړي چې بدلون په دغه ډول شي زو بلوچستان ته چرته چې د خپل حقوقو لپاره دواړه یو پرمنه او یو د وسلې په لار مبارزه روانه ده نن دغه تل کې یو دکاندار وشتل شوې دي دا د هغه مزاحمتي ډلو لخوا وشتل شوې دي څوک چې وای په بلوچستان کې 14 اگست پاکستان د ازادۍ ورځ بنن منځل کیږي ځکه چې دوی په خپل باندې ازادي غواړي دغه دکاندار کم چې وشتل شوې دي د پاکستان بیرغ یا جنډي خرڅولې او دې ته ویل شوې دي چې کم داسې خلکو ته د مزاحمتي ډلو لخوا ویل شوې دي چې په کم داسې تقریبونو غونډو کې برخنالي کم چې آزاد د پاکستان ازادۍ سره تړلې دي یا په دغه حق لباندې دي دا د سره یو بل غټه موضوع په بلوچستان کې طالب علمان چې دي هغه د خپل حقوقو لپاره هغه یو طبقه جوړه شوې ده چې غږ اوچتي خو نن د دوی لخوا احتجاج شوی او پاغه کې دا غوښتنه شوې ده چې د دوی خپل ملګری چې کم دي طالب علمان هغه د حکومتي ایجنسو او امنیتي قواو لخوا ونیول شي بیا پته نه لګيږي هغه ورکوي په دغه باندې حکومت ته ویل شوی دي چې ګامونه واخلي او دغه خلک را پیدا کی کم طالب علمان چې اوچت کړی شوی دي حمید سمسور د سیمینا تفصیلی رپورت وړاندې کوي
د کوټي د مطبوعات کلب ملک د بلوچ ماشلینو د سازمان بلوچ ریپبلیکن ارګنایزیشن احتجاجي مظاهره وکړه د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر د بیان غندنه کړې ده او ویل دي چې دوی سیاسي پایلې نیولې شي او بیا و خبرې رسنۍ ته تراګر ښکار کوي
بیزان اور مزر بلوچ کی گرفتاری Where are you? بلوچ نسل کشی پر میڈیا کی خاموشی
د بلوچ ماسلینو سازمان وی چې پیزان بلوچ چې مشهور په مزار بلوچ باندې دی دا د دوی مرستیال جنرال سکتر دی
25 جون اس کو گرفتار کیا تا لاپتا تا ابھی کل پرسوں اس کو لے آیا اور بول رہا ہے کہ پیزان بلوچ کا یہ سراسر جھوٹ ہے پیزان بلوچ یہاں ڈاکٹر اکیڈمی میں میڈیکل کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا
د جون پر 25 باندې بے درکسه وی دی د پکوټه شار کې د ټیپ کالج د مقابله د امتحان لپاره تیاری کوله خو تر اوس مهاله پوری بے درک دی لکه د وی ورځې وړاندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په خبری کانفرنس کې ویل چې دوی په پکوټه شار کې پر مختلفو ځایو باندې عملیات وکړ چې په ترس کې د سریاب او د سپینی سړک په بمی چاودنو کې کښان شپږ کسان ونیول په هغه کې یو د نوم هم شامل دی و بل ورته بیا د بلوچستان د ملیشیا قوا یان وی چې دوی 13 شپه نا وخته په کلی اسماعیل او پر سریاب سړک باندې عملیات تر سره کړ چې په ترڅ کې د شک پر بنسټ باندې 40 کسان ونیول دا ګام حکومت پر داسې محل باندې اخلي چې 13 شپه نا وخته ناڅرګند وسلوالو د کوټ شار پر مسجد سړک باندې پر یو دکان باندې ډزې وکړلې چې پاغه کې د پاکستان جنډي او بیجونه پلورل کېدل چې په نتیجه کې یو دکاندار منیر سرور لودی ووجل سو او دوه بیا کاری ټپیان دي 13 شپه نا وخته هلته په لری پرتسمه اواران کې هم د لیویزو د اسکر پر کور باندې ناڅرګند وسلوالو ډز وکړي چې په ترس کې یو ماشوم ووجل سو له څلور کسان ټپیان دي د دغه دواړو پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی بلوچ وسلوالو پر ولسی خلک باندې ژغ کړی دي چې د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې له دستورو څخه دی لری ګرځي په تیر وختو کې هم دوی د 14 اگست پر مهال باندې بریدونه تر سره کړی وو دا واران په دغه سیمه جاو کې دوی ورځې لمخه هم ناڅرګند وسلوالو د تعلیم د څنګه زیلی افسر او یو استاد ووجي د هغو پیښ مسولیت ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ په سر اخستی وو حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو کوټه
سف امریکا دی وریټیو د قدر منابریدونکو او خطونکو د واشنگټن ډي سي استودیوز نه زمغه خبرونه ته وګیې او په ټي وي سکرینز باندې ګورئ هم سم ملګریو سه یو سم د پاکستان د سېنات چیرمن رضا ربانی په وفاقي حکومت غ کړی دی چې د کالباغ ډیم منصوبه درې صوبو نه منزور کړي او د بجلی یعنی د وابډا ادارې لخوا په دې موضوع سیاسی مباحثو کولو نه ډډه پکار ده. په دې حق باندې تفصیل لري زموږ همکار محمد اکرام چې سټوډیو سره راغلی دی او د رضا ربانی دغه خبرو تفصیل به تاسو باندې
ډیره مننه. وګم جالوان رضا ربانی چې کومه خبره کړې ده دا د واپډا چیرمن د هغه د یوش میر هغه لیکل شوو مقالو په جواب کې کړې ده چې د سو وخت را هسي هغه د مئی 18 منټې نه تر د جون 25 منټې پورې د کالاباغ ډیم په مرسته کې د شپږیش پورې آرټیکل یا مقاله لیکلې دي. رضا ربانی په خپل ویل دي چې د پاکستان په سلورو صوبو کې دریو صوبو د دې په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او صرف یو صوبه غواړي چې دغه ډیم جوړ شي. دا چې کومه د کالاباغ لانجمنه منصوبه ده دا د شپږ دیرش کلونو راهسې را روانه ده چې په دې باندې شخړې دي او چې کوم وړې صوبې دي سن، بلوچستان، خیبر پختونخوا هغه د دې پر ضد وخت په وخت باندې مظاهرې هم کوي، قراردادونه هم پاس کړي دي. خیبر پختونخوا درید لري کچرې قرار دغه ډیم جوړیږي نو د دوی ډېرې علاقې به د اوبو لاندې راځي، نو خار به په مکمله توګه باندې ډوبېږي. دې ته راځو خو اول چې میار رضا ربانی چې د سینټ چیرمن دی هغه څه ویلي دي. د پخپله باندې یو خدا ویلي دي چې باید حکومتي چارواکي او د واپډا چې کوم مشر دی هغه د سیاسي بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او داسې بیانونه د پاکستان فیډریشن یا وفاق ته به غټ نقصان ورسوي. او دا هم ویلي دي چې دا د واپډا د چیرمن په مینډیټ یا د هغه په دارای اختیار کې نه دي چې په داسې مسلو باندې هغه بیانونه ورکي یا پیلیکل وکړي او دا د قامی حساسیت مسله ده او هغه ته د دینه ډډه کول پکار دي. نوموړي دا ویلي چې دا مسله چونکې د صوبو ترمنځ رانو د دې لپاره چې کومه د هیواد غټه اداره جوړه ده کونسل آف کامن انټرست یا د ګډه مفاداتو شورا باید دا هم هلته وبړ شي او دا د هغې لپاره صحیح زیره چې هلته کې دغه مسلې حل کېدې شي. د دې چې کوم درې صوبې دي تر ټولو زیاتې اغیزمند کېدونکې سن، خیبر پختونخوا او پنجاب. په خیبر پختونخوا کې به چې کوم د خیبر پختونخوا مشران دي هغې وایي چې ډېرې صوبې به د اوبو لاندې راشي. پنجاب د خیبر پختونخوا نوخار خار کې به په زرګونو خلک پلکونو آبادی به د غزه نه د اوبو د وجې په کډه کولو مجبوره کیږي. زرخیز ځمکې به د اوبو لاندې راځي. یو خوا ته به خیبر پختونخوا کې زرخیز ځمکې د اوبو لاندې راشي هغه به جبی شي او بل خوا ته به په سن کې هغه زرخیز ځمکې د هغې نه به صحراګانې جوړ شي ځکه چې هغه اوبو چې سن ته ځي هغه به د کالاباغ د ډیم لاندې هغې نه بیا مختلف غټ نهرونه وځي او په هغې باندې به د پنجاب هغه ځمکې اوبه کولی شي چې هغه بارانی اوبو باندې هغه فصلونه کوي. نو یو خواته خو به د پنجاب ځمکې زرخیزه شي خو بل خواته به د سند چې کومې ځمکې دي هغې نه به صحراګانې جوړې کړی شي. او دغه شان د بلوچستان حال هم دی، هغوی هم د دې په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي. نو د سنټ چیرمن میار رضا ربانی ویلي چې باید دغه مسله هغه د ګډه مفاداتو شورا ته یوړ شي. او زه به صرف دې کې یو مختصر ده ووایم چې چونکې پاکستان د توانایي د بحران سره مخ دی خو په ځای دی چې ورکوټي ډیمونه جوړ کړی شي په ټوله دنیا کې هغوی صرف دغه یو ډیم په سین ختی دی او ډېر ورکوټي ډیمونه په پاکستان کې جوړېدای شي چې دغه مسله په حل کېدای شي.
یقینا په دې باندې په خواره هڅې بحثونه روان دي خو په دې کیس کې کومنګ وګورو دا د پنجاب د ګټو خبره ده او دا د واپډا چیرمن چې دی د نواز شریف لخوا دی د پنجاب او د وفاقي حکومت چې دا وخت واکمنان دي دغه تلکې د اغوی لپاره د یو فرنٹ مین په هیڅ کار کوي. نو دغه چې دی قانوني او آئینی تناظر کې د رضا ربانی خبرې دي چې باید پاغه باندې عمل شي. ډیره مننه چې تاسو دا تفصیل باندې کړه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سي نه نیخمنې غورې. په پاکستان کې اسلامیک آیډیالوجي کونسل چې دی، دا هغه آئینی اداره ده کوم چې حکومت ته په مختلفو موضوعاتو باندې خپل سفارشات وړاندې کوي. په وروستیو کې دوی یوه غونډه کړې درې ورځې، او د هغې وروسته د دغه غونډې مقصد دا و چې آیا په پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د جهاد په حق لا کوم داسې تعلیم پکار دی او کنه، او دې سره سره نور کم داسې سیزونه دي د قرآن چې هغه په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي. په دې باندې مولانا شیرانی کم چې د دې کونسل مشر دی، هغه ویلی دی چې پکار ده چې شامل کړی شي، او جهادي مواد دا د ضیاء الحق په دور کې د تور لګی چې د امریکا په خولې په دې کتابونو کې شامل کړی شي د جهاد لپاره، او د امریکا نه پیسې اخیستل شوی وي، او بیا د امریکا دغلته چې کومه جګړه وو پاکستان یې دغه کریډیټ اخلي چې دا جګړه دوی کړې ده، نو وی چې دا جهاد نو دا فسادو. دا د مولانا شیرانی خپلې خبرې دي چې په دغه یو خبری کانفرنس کې تیر ورځ کړې دي. د ډیور رادیو خبریال ارشد حسین بیا دغه فیصله کم چې اسلامیک ایډیالوجي کونسل کړې ده، پلس د دې سره چې کم نوري خبرې تیرې دي د سیړنکارانو له خولې، تاسو ته یو بحث وړاندې کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل په زور بل باندې خپل نظریات ورته پل جهاد نه بلکې فساد بلل دي، او د کونس امریکا خوشالول او د افغانستان دننه د شوروي روس پر ضد جنگ د پاره خلق تیارول وو. اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی اداره ده، او د دې کار پارلمان ته د قران او سنت پرانا کې د قانون جوړولو په حق لا سپارښتنه ورکول دي. خو د کونسل د درې ورځنۍ غونډې وروسته د کونسل چیرمن زنه داسې ټکی راپور تکړی کم چې د هیواد پوهن د پام او بحث ول ګرځوي. د کونسل مشر مولانا د درې ورځنۍ غونډې وروسته د کونسل چیرمن زنه داسې ټکی راپور تکړی کم چې د هیواد پوهن د پام او بحث ول ګرځوي. د کونسل مشر مولانا محمد شیرانی یو خبری کانفرنس ته ویلی د ټوپک په زور بل چا باندې خپل نظریات ورته پل جهاد نه بلکې فساد دی، او دا چې د اتیایم په لسیزه کې د هیواد مقتدر قوتونو په نصابی کتابونو کې چې کم د جهاد په حق له آیتونه شامل کړي وو، د هغې مرام او مقصد امریکا خوشالول او د افغانستان دننه د شوروي روس پر ضد جنگ لپاره خلق تیارول وو. پاکستان کې د پخواره هسي پښتون او نور قمپرز گوندونه د هیواد نصاب او تعلیمی نظام یو پروپاګاندا بلی چې په ماشومانو کې د تنقیدی فکر را بیدارولو پر ځای سختدریزه اړخته بیایي. د اسلامی نظریاتی کونسل زنانه غړي چې تعلق د خي اړخي اسلامي ډلې جماعت اسلامي سره دی، وای د چا د پاره په نصاب کې یو آیات شاملول یا وستل مناسب نه ګڼي. خو نوموړې په پاکستان کې د کلدم مذهبي وسلوال تنظیمونو وسلوال عملیات هم جهاد نه بلکې فساد ګڼي، او افغانستان د هند د ولقې لاندې کشمیر او شام کې روانه مبارزه عین جهاد بلی.
خو موږ دلته په پاکستان کې کڅوک مسله جدوجهد کوي، موږ د هغې خلاف یو، ځکه چې دا یو نظریاتي ملک دی، دا یو اسلامي ملک دی، او دې کې چې څو پورې د یعنی بیرونی سو مداخلت نی یا د دې داسې مونږ ته شواهد میلاو نه شي، نو مونږ د دې ځای کې د هغې مونږ هیڅ حمایت نه کوو چې دلته مسلح جدوجہد و مسلح سو قسم تم ایکٹیویٹی یا انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی مونگ اغی بالکل داغی پہ حمایت.
اخوا پیخور پہنتون کے دا نڑیوالو چارو دا سانگی چیرمین او نامتو پوہن خاغلے پروفیسر اجاز خٹک دا مولانا محمد شیرانی خبر سرا اتفاق لری، او وائی
دے کے امریکہ کے کینسس یونیورسٹی کے ذائع کلی دے جا ایدی خاص کا جمع دا سو دا سلبستان سو یو سکولز کم یولک ام زانتم اغه یو مذهبي او د انتها پسندانه سوچو اغه په اسلام آباد کې په دې کانفرنسونو کې اسلامایزیشن اف نالج یعنی علم هم اسلامي کوي، علم خو علم دی اخو نه اسلامي نه اسلامي بل اغه لپاره هغه په بایولوژي او بوتني او فزیکس او دې کتابونو کې هم سپاره او قرآن لگا کرے.
ڈاکٹر سمیا راہیل قاضی په ملکی نصاب کې د پراخ بدلون په لوي دا، او وای باید چې ملکی نصاب دی د شتمن او نیسمن د پاره یو شان جوړ کړی شي. پروفیسر اجاز خټک د نړۍ په هر ګډ کې د خلکو لخوا د خپل سیاسي ګټو او نظریاتو د پاره مسلح جدوجہد عین ترهګری او لوی جرم ګرځوي.
غلط کوي دا په انډیا کې کیږي، کدا په پاکستان کې کیږي، کدا په افغانستان کې کیږي، کدا په اسپین کې کیږي، کو په سیریا کې کیږي، کو مسلمان کوي کو نه مسلمان کوي. دا غلط شی دی، دا فساد دی. دا نه شي کېدی چې فلانی کې فساد دی او فلانی کې جهاد دی او فلانی کې هغه شی دی او فلانی کې ترګري تروریزم د وایرس استعمال خاص کر سویلینس خلاف دا ترګري ده. دا نه اسلام دی نه کفر دی. صفا ستر یو جرم دی او ډېر لوی جرم دی. او ما خیال دی چې فرق په رنګ او په مذهب او په دې جغرافیې او په ملک نه راځي. د حل کې
د نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس لخوا په رستو کې جاری کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی چې د سرکاري تعلیمي ادارو نصاب د اقلیتونو او نورو مذهبونو پر ضد کرکتا ودا ورکوي او ماشومان د سختریزه اړخته بیايي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا د وریډیو د قدمونو اوریدونکو مسملګري اوسې یو سوم تاسو ریو ډی جنیرو ته بوزو. برازیل خار دی چرته چې د نړۍ تر ټولو لوی مقابلې یو دیرشم اولمپکس چې دی هغه د دغې لوبو پرانسته شوې ده او د پاکستان په ګډون د نړۍ لس زره څخه زیات لوبغاړي چې دی د تمغو ګټلو لپاره چې کوم لوبې دي په هغه کې برخه اخلي. په دې حقله نور تفصیل لری زاهد خټک په دې رپورت کې.
د برازیل ریو ډی جنیرو نومي ښار کې جمعې په ورځ د اولمپکس لوبو پرانسته په داسې حال شوې چې 300 ساعت وړاندې پولیسو د لوبو پر ضد یو احتجاج خور کړی. پولیسو د مظاهرچانو خورولو لپاره د اوښکې بیدونکي ګیس او سټن ګنز استعمال کړي. په سلګونو دغه مظاهرچانو غندنه کوله چې برازیل کې معاشي او اقتصادي وضع خرابېدو باوجود حکومت د اولمپکس تیاریانو باندې بې ځایه مصرف کړی او دغه لړکې بډې رشوتونه هم چلیدلي. جمع پورس دغه احتجاج کې برخه اغستون کې هنریک مینا اسوسییټډ نومي خبری ادارې ته ویلي مالدار خلکو د اولمپکس لوبې یو بهانه جوړ کړي چې غریب خلک د خار نو باسي. دی وایي دوی دا خار ډیر تقسیم دی. دی زیاتوي ګمان کوي د اولمپکس لوبو وروسته به دا خار نور هم تقسیم شي. احتجاج کوونکي وایي د کال 2014 اولمپکس لوبې ډیرو کمو خلکو لپاره مواقع جوړې کړي او کوم خلک چې اړتیا لري نه خو هغوی ته پیسې نه تعلیم او نه د صحت انتظام شوی. خو د لوبو منتظمین وایي دې کال اولمپکس لوبو باندې مصرف شوی پیسې کال 2012 کې لندن کې شوی لوبو باندې مصرف شوی پیسو لسمه برخه هم نه ده. ځینې وختونو کې د بجټ د مسلو له وجې ډېرې مسلې هم جوړې شوي. د استرالیا اولمپک لوبډلې لوبغاړو لپاره جوړ ځای کې د پاتې کېدو نه اوله کې انکار کړی و چې ویل یې د صفایي انتظام یې ناقص دی. خو څو ورځې وروسته دغه مسلې حل کړی شوې او بیا د استرالیا ټیم پاتې کېدو باندې راضي شو. خو دوه ورځې وروسته یو ځل بیا په وتو مجبوره شو چې دغلته اور ولګېدو. د اولمپک لوبو لپاره جوړ نورو تنصیباتو کې هم مسلې راغلي، لکه یو اونۍ وړاندې د کښتیو لپاره جوړ ځای رالوېدلی چې له تر دې دمه نه دی جوړ. د ترڅنګ د صفای ناقص انتظام له وجې څخا اوبو کې د زیکا نومي وایرس لرونکي ماشې پایدو هم امکان دی. جمعې پورس د اولمپک مشال وړلو ریلی هم د ستونزو ښکار شوه چې منتظمینو د ریلی لار بدله کړه چې د مظاهرچانو او خوښونکو دواړو نه ډډه وکړي. د اولمپک لوبو پرانستې دستوره کې د برازیل صدر ډیلما روسف هم نوا چې دا وخت محاسبې د عمل نه تیریږي. دا غی نمائندگی موقتی صدر مایکل ټیمر کولا. د ملک کڑکچن سیاسی ماحول پرته د پرانستې دستوري ته نږدې اته او یا زره خلک راغلي وو چې پکې د فرانس صدر فرانکو اولانډه او د ایتلی وزیر اعظم میتیو رنزی هم شامل وو. دغه دواړو ملکونو خارونه د کال 2020 اولمپک لوبو قربتوب لپاره کاندیدان دي. دستوره کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د نورو ملکونو ګڼ شمېر استازي موجود وو. نږدې 15,000 هنرمندانو د پرانستې په دستوره کې برخه اخیستې او روایتي ګډاګانو او موسیقي سره ماحول ګرم کړی وو.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د ریو ډی جنیرو نه تاسو ډیر خوندورې نظارې چې دا کتلې په پاکستان کې سوات سیمه او په سوات کې بیا مالم جابا د سیلګرو لپاره ډیر مشهور زیدې دغلته هغه چیرلیفټ چې په خلک ته یو اړخ نه بل اړخ تتللو هغه دوباره به حل کړی شوی دی. دا طالبانو په وخت کې چې دی نو دا تړلی شو بند کړی شو دغلته کې اوس سیلګری راځي او د دې چیرلیفټ به حاله وروسته سیلګری چې دی نو سه احساسوي. فیاض ظفر یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته نور تفصیلات باندې کوي.
د سواد دنګه او د خایس نډکن سیمه مالم جبکه اته کال پس بیا چیر لیفټ لګول شوې ده. اته کال وړاندې سواد کې طالب جنگیالو د استریا د حکومت لاړخه لګول شوې ده چیر لیفټ او د پی ټی ډی سی هوټل وران کړي وو. اوسنی لګول شوې چیر لیفټ یو شخصي کپنی لګولې ده. دا چیر لیفټ لګې دروستو مالم جبې ته د سیلګرو پراتک کې زیاتواله راغلې ده. دا ډېر اسماعیل خان نه راغلې شیر محمد وای چې دل تار علي ډېر خوند راکو.
ډېر زبردست مزه وکړه او ډېر خوند دی وکړو. مقصد پر امن علاقہ ده او خلک ډېر زیات ده لری لری ځایونه راځي سیل ته او ډېر کوله چي ده. هغه هم ډېر کوله وکړه او ډېر خوند ده او ډېر زبردست مزه وکړه.
مالم جبا کې دا چیر لیفټ د مالم جبا ټاپ نه شروع شي او د یو دنګ غره پوری زی چې فاصله د لیفټ چارواکي یو کیلومتر خای او د غره په سر د کوزیدور نه پس سیلګری بیا ډېری عجیب او خوندوري نظاره ګوري. لکه مروت نه راغله سیلګری مساهرون وای
او چیر لیفټ دا ډېر خو شو یو چې خلکو لپاره پر فدام کم ته بره ټاپ ترات لګ او هغه شته ډېر یو ډیولاپمنٹ کار وشو چې دی بربه حال زکه 3 منث مخکې موږ راغلي او دا نو بهل اوس دا هغه شو تقریبا سومره ټایم 2-3 منث 1 منث اوسو چې په پن شوه دي.
مانم جبه د سطح سمندر نه 5500 فوټا دنګوالی ده. مانم جبه کې د کال 12 میاشتې سیلګری وي. شپږ میاشتې ګرمۍ کې خلک د یخ موسم د پاره مانم جبه ترازی او بیا د یخنیانو په موسم کې خلک واورې کټوله مانم جبه ته راځي. خود چیر لیفټ لګې دروستو اوس ګنډش مېر خلک په چیر لیفټ کې د مالم جبې د دنګ غرته خطو او د چیر لیفټ د چکر نه د خوند اغستو لپاره هم راضي. دا کاکا صاحب نوخار نه راغلی شهزاد په چیر لیفټ لګې دو خوشاله ښکاری.
دا چیر لیفټ چې دی دا ډیر خو دغه شو ځکه دا ات نه کله دا بيخي بندو کنه نو اوس دا دی دا به حال شو ډیر خوند کو دا موسم ته وګور دی دون ته وګور سمره خول لګه دا لکه ماحول دی کنه دلته او موږ ډیر انجوای کو ډیر خوند کوي.
مالم جبه د سوات سرخار نه په 200 کیلومتر فاصله پرته ده خو د سړک حالي ډیر خراب ده. صوبایي حکومت د مالم جبه د سړک جوړېدو ټینډر هم کړی دی او ټیکیدار پکې لګ ډیر کار شروع کړی وو خو د فند د نشوالي لګبلا ټیکیدار کار بند کړی دی. که حکومت د مالم جبه دغه 200 کیلومتر سړک جوړ کړي نو بیا به سیلانیان او ځایي خلک د منګوري خار نه مالم جبه ټاپه پورې په یو ګنټه کې په اسانه رسي.
مالم جبا کې د چیر لیفټ د بیا لګې دو سره د سیلګرو د ملمنو تراتګ نور هم سیوا شوې ده. دلته راغلی سیلګری وای کا مالم جبا کې جوړیدون کې د ان هوټل زر تر زر جوړل شي نو دلته د سیلګرو د پراتګ کې نور هم زیاتوالی راشي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون مالم جبا.
فیاض ظفر مالم جبې په حق له رپورټ تاسو واورېده. قدرمنو کتونکو اوریدونکو چې امن وي نو ژوند او نظارې ټولې خوندورې وي. هم په دغه خبره دا خبرونه نن ختمیږي. د دې نه وروسته به بیا تاسو چې دی نو های فایو خبرونه چې ستاسو خوښي هغه به اورې. زمنګ سره ټکنیکی اړخته زمنګ پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجینرانو جو او نیک. دوی نه ډېره مننه کو. زه افتخار حسین او زما همکارا په دې خبرونه کې وګمه جلاوان. تاسو نه اجازه غواړو. په مخه مخه.